یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
پیو استودیو ته شرغلی اس پاونسن کې د غرمې 12 بجې سپیده خبرونه مو ترې وی بجې دوام کوي. د کوچنی اختر اول ورځ مو مبارک او خبرونه ته شرغلست. د دې خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکړ چې زیات وخت نه لري او باید خپله لاره انتخاب کړي. دغه موضوع په دې خبرونه کې څېړو. تر خبرونو وروسته نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سرکریتو مهم خبرونه سرلیکونه. افغان ولس مشر د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان یاست د سولې له بهیر سره یو ځای شئ کنه امنیتي ځواکونه به مو وځپي. په پا پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي د یوه ټانکر له چپه کېدو او راخیستو وروسته تر 130 ډېر کسان مړه شوي دي. ټاکل شوی ده د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په واشنګټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وویني. زه هم د کوچنی اختر مبارکي درته وایم په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په سوله او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. دا هم د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان یاست نو د سولې له بهیر سره یو ځای شئ او که له سولې سرغړونه وکړئ نو زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه به مو وځپي. اشرف غني دا څرګندونې نن په ارک د اختر د لمانځلو ادا کولو وروسته په لنډو څرګندونو کې وکړې.
مسلح افراد ته زه دا په واضح توګه وایم چې تاسې وخت نه لرئ. فیصله وکړئ که افغان یې لاس د سولې ته راستئ، که نه یې لکه چې د تورې هفتو کې زموږ امنیتي او دفاعي قوا خپله کامله مېړانه ښودلې بیا به یې وکړئ.
ولسمشر زیاته کړه د سولې په لاره کې ولس نړۍ او د اسلامي نړۍ اجماع له موږ سره ده. تر دې مخکې هم د اختر او په نورو مناسبتونو کې د دولت وسلوالو مخالفین سولې ته رابلل شوي، خو له حزب اسلامي پرته د دولت نورو وسلوالو مخالفانو تر اوسه د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی او د جګړې لاره خپله کړې ده. په کابل کې امنیتي چارواکو له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو او د پټاکیو له الوزولو ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبره پاڼه کې ویلي چې د کوچني اختر په ورځو کې شدید احذارات اعلان کړي دي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د اختر د شپو ورځو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او له خلکو ورته غوښتنه شوې چې له بې ځایه هوایي ډزو ډډه وکړي. خو له دې سره سره له اروزګان د ازادي راډیو خبریال وایي چې تېره شپه د خوښۍ په ډزو کې 15 تنه ټپیان شوي دي. ټپیان دوه ماشومان او درې ماشومان او دوه ښځې دي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. چین له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې خپل اړیکې ښه کړي او د ستونزو د مخنیوي او کنټرول لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د شنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل او وی ویل چې د دواړو هیوادونو او چین په ګډون د درې اړخیز کنفرانس میکانیزم به وکړی شي چې ډیالوګ او همکارۍ ته پراختیا ورکړي. د خبر پاڼې له مخې وانګ یی ویلي چې چین له زړه هیله مند دی چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښه شي، دوه اړخیز اعتماد او همکاري پیاوړي شي او دوه اړخیز امنیت او پراختیا ترلاسه شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د کابل له سفر وروسته له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي د یوه ټانکر له چپه کېدو او اور اخیستو وروسته تر 140 ډېر کسان مړه شوي دي. ټانکر د پنجاب ایالت د بهاولپور په احمدیه شرقیه سیمه کې واوښت او کلیوال پرې راټول شول چې تیل ورڅخه واخلي. پولیس وایي ټانکر هغه مهال وچاودید چې پر سوري شوي ټانکر کلیوال راټول شول. د پنجاب ایالت د ژغورنې د ادارې د رئیس رضوان ناصر له قول اسوشیټد پرس خبري آژانس ویلي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 122 تنه مړه شوي او شپږاویا تنه نور ژوبل شوي دي. جیو ټلویزیون په دې پیښه کې د مړو شمیر 80 تنه ښودلی دی. د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وویني. نریندرا مودی په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د متحدو ایالاتونو د کانګرس مخکښو غړو د هند په ستر بازار کې د پانګونې د خنډونو د لرې کېدو او له دغه هیواد سره د سوداګرۍ اړیکو د اسانه کېدو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د امریکا په کانګرس کې یو شمېر ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو پرون ولسمشر ترامپ ته په یوه لیک کې غوښتنه وکړه چې د هند پر صدر اعظم د خپل بازار د آزادولو په خاطر فشار راوړي. دوی دغه راز ویلي چې تر اوسه پورې په هند کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د خنډونو د کمېدو لپاره د امریکا هڅې بریالۍ نه دي. ولسمشر ترامپ ته د کانګرس د غړو په لیک کې ویل شوي، د هند د اقتصاد اکثره برخې خورا مقید دي او هند د امریکایي شرکتونو او سوداګرو لپاره لا هم ستونزمن ځای دی. دوی یادونه کړې چې د سوداګرۍ د اسانتیا له نظره د نړیوال بانک په راپور کې هند د نړۍ په 190 هیوادونو کې 130 ځای لري. مدني ازادیو یوې مدافع ډلې د امریکا له یوه قاضي وغوښتل چې په خپل هغه حکم کې چې پر اساس یې په میشیګن کې د اوسیدونکو عراقیانو د ایستلو موقتي مخه نیولې د امریکا په ټولو برخو کې میشت عراقیان شامل کړي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنو پرون یو شکایت ثبت کړ چې پر اساس د امریکا له ټولو برخو څخه د عراقیانو د بیرته ستنولو د مخنیوي غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې په میشیګان کې یو فدرالي قاضي پر دې قضیې غور کوي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې له قاضي ګولد سمیت څخه غوښتي چې تر سبا یعنی دوشنبه پورې په خپله پریکړه کې په امریکا کې ټول 1440 د ایستل کېدو له پریکړې سره مخامخ عراقیان شامل کړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو پی او استودیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپله وینا کې وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې دا وار لږ متفاوت پیغام ورکړ.
که افغانی لاس د سول تراسی که نه لکه چې د تور افتو کې ایموږ امنیتی او دفاعي قوا خپل کامل میړانه ښودلې بیا به یې وښیي.
دا هم اوري چې په پکتیا کې سرتیری په رخصتۍ نه دي تللي او د خلکو خوشحالي خپل اختر ګڼي.
زمونږ اختر دغه داسې مونږ خلک خوشحاله کو، د خلکو د خوشحالۍ لپاره مونږ خدمت وکړو.
په کندهار کې د محمد په نامه یو خصوصي روغتون د روژې پر مهال د خلکو 1500 وړیا عملیات کړي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تیلو ټانکر اور اخیستی چې تر ټولو زیات کسان یې مړه کړي دي. په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت ګڼ راپورونه اوریدلی شئ. یو بار بیا تاسو اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایو. تاسو د ازادي رادیو پی او استودیو ته غوږ دیاس ورزو د راپورونو برخه ته. افغان ولسمشر د دولت وسلول مخالفانو ته خبرداري ورکړه چې زیات وخت نه لري او باید خپل لار انتخاب کړي. محمد اشرف غنی نن په ار کې د کوچنی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په خپل اختری پیغام کې ویل که وسلول مخالفان افغانان وي باید سوله وکړي او که چیرې نه وي نو افغان ځواکونه به مقابله وکړي. ځینې سیاسي تحلیل کوونکي د ولسمشر دغه پیغام جدي غني. تفصيل د کابل د رحمت الله خان پراپور کې.
افغان ولسمشر د کوچنی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته د پخوانیو اختریزو پیغامونو په پرتله دا ځل وسلوالو مخالفانو ته متفاوت پیغام درلود. محمد اشرف غنی په دغه نوي اختریز پیغام کې وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې وویل چې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت شرطونه واضح دي. محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره خلک نړۍ او د اسلامي هیوادونو اجماع او ملاتړ شته.
مسلح افرادو ته چې هر ورځ ولس د غم په ټغر کې کینی زه دا په واضح توګه وایم چې تاسې وخت نه لرئ. فیصله وکړئ که افغان یې لاس د سولې ته راسئ که نه یې لکه چې د تور افتو کې ایموږ امنیتي او دفاعي قوا خپله کامله میړانه ښودلې بیا به یې وښیي.
خغلی غنی همداشن حرمین او شریفین سره نږدې حمله په سختو ټکو وغندله او له مسلمانانو یو غوښتل چې د کعبه شریفه ساتنه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په اخترزو پیغامونو کې له وسلوالو مخالفانو غوښتل کیږي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، بلکې له دې وړاندې هم افغان لوړپوړو حکومتي چارواکو په وار وار له وسلوالو مخالفانو دا ډول غوښتنې کړي، خو وسلوالو مخالفانو تل په جګړې ټینګار کړی. حتی د روژې په مبارکه میاشت کې هم وسلوالو مخالفانو خپلو حملو ته زور ورکړی وو. د راپورونو له مخې له 2001 میلادي کال را په دې خوا دا میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بلل سوې چې سلګونه افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وسلوالو مخالفانو ته د ولسمشر نوی خبرداری جدي بولي او ټینګار کوي چې حکومت دې دغه خبرداری جدي ونیسي. د دغه کارپوهانو له ډلې ودیر ساپي ازادي راډیو ته وویل که حکومت دا ځل هم جدي عمل ونه کړي د خلکو پر وړاندې به یې باور ته زیان ورسیږي.
دې چې تاسو ته وخت کم دی بیا به خبرې هم درسره نه کیږي، دوه معناوې لري، یو د نظامي د لحاظ نه او بل د سیاسي د لحاظ نه. نظامي د لحاظ نه هغه ده چې وهم تر اخر نفره پورې کو کولی شو چې ورکم کو، او د سیاسي اړخ یې دا دی نو چې نظامی کے رات مغلوب سے سیاسی کی بم حص اشتراک تھا تب باعدہ کے نظر قول کی گی نوگر چدا ترکم زہ پردائے امبلی کا شی فیلان خو یو ډیر شدید اولټیماتوم دی.
لیبل پلاوه د چارو بل افغان کارپو انتظار خدم په دې باور دی چې د سیمې یو شمیر هیوادونه له وسلوالو مخالفانو نه په استفادې په افغانستان کې د جګړې ورته لمنه وهي او خپلې ګټې پکې لټوي. د ښاغلي خادم په وینا هغوی په هیڅ صورت دې ته چمتو نه دي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کښېنوي.
جنگ مونږ نه پلار اواغس مونږ بے پلار کړو مونږ بے کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
په سویل ختیځون کې پوځي ځواکونه وایي چې د دوی اختر که په هر ځای کې وي چې ولسونه خوشاله وي دا یې اختر او خوشحالي ده. نور حال له داود تپان څخه.
په لوی پکتیا کې افغان ملي ځواکونه د اختر منځلو لپاره په رخصتۍ خپلو کورونو ته نه دي تللي. وایي چې د خلکو لپاره امنیت راوستل د دوی رخصت، اختر او خوشحالي ده. د ملي اردو سرتیري چې د بیلابیلو ولایتونو څخه پکتیا ته د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره راغلي او د اختر په شپو ورځو کې په رخصتیو خپلو کورونو ته نه دي تللي او په وظیفو بوخت دي، ازادي راډیو ته وایي.
عبدالکریم از ولایت قندوز، بردمل اردو ملی در پوستی مومن خیل است. عید خدا کنه که بخیر و خوشی سپری شه و خداوند مسلمان ها را نگاه بکنه، تامین امنیت برشان انشالله تامین میکنیم.
ما البته مختار احمد هستیم، یکی از بردمل های اردو ملی هستیم. غلام های ده بگه که ما عید نداریم دیگه، همین مردم که عید کنه خوشحال باشه ما خوش هستیم دیگه. ما در خدمت مردم هستیم، در خدمت همین جامعه هستیم، در خدمت همین وطن هستیم.
یوازی داد و سرتیری ندی چی دختر رزی پا پوستو و جگڑیز و حالاتو که تیره بی. پا پکتیا مرکز گردیز و ولسوالی که یو شمیر نور افغان سرتیری هم در خپل اختر پاره وای.
زه ګل رحمان د پکتیا ولایت وسیدون کای او د پولیس ملي سرباز. الحمدلله وسپور خو خیرت مونږ ته کوم وظایف راکړل شوی دي. خلکو د ولس لپاره مونږ د باندې ډیر فخر کوو، مونږ غواړو چې خلکو ته خدمت وکړو. د مونږ اختر دغه داسې مونږ خلک خوشاله کو، د خلکو د خوشحالۍ لپاره مونږ خدمت وکړو. تر څو چې څومره خلک خوشاله یو مونږ یې هومره دغه لپاره خوشاله یو چې د خلکو خوشحالي ولمانځي په ښه طریقه سره، چې خدای نه کړه کوم مشکل جوړ نه شي.
خزه کیملا ولسوالی احمد خیل سرباز په اردو کې یم. دا اختر د شپ نظامی نپرم کې د شخصیانو نساتنه وکړو او خدمت وته وکړو. دایمنګ اختر ده
د دوی په خبره چې د اختر لپاره هیڅ ډول توکي نه دی اخیستي او د ملګرو سره به د نظام په زړو لباسونو کې وظایف اجرا کوي، چې دا ورته تر بل هر وخت ښه اختر ښکاري چې د ولس په خدمت کې تیریږي. په ګردیز کې د پولیسو یو شمېر سرتیري او منصبداران هم د اختر په ورځو کې د خپلو خلکو سوکالي، خپل عید او خوشحالي ګڼي. د ګردیز ښار د پولیسو دوه منصبداران،
لومړی سران احمد شاه بیدار مامور سمت دوی او زی اول امنیتي پکتیا، زموږ اختر دا تاسو مالا نمیلی چه بخار که قرار لارو دا خلق دید دا تا امنیت نیولو پا خاطر چه دا خلق ونه زوریگی اکو مشکل پیدا نسی. دماغا دمونگ اختر دا چه دا خلق آرامی پا آرام جوان بو کی پا آرام زندگی بو کی داگا مونگ تا اختر دا.
چارمن محمد شفیق ننګیال د پکتیا منیق مندنای ترافیک مدیر. اختر خو موږ په امدی درشه کې د اختر نمخ کې او د اختر اوله ورځ تر اخره د اختر پورې موږ د خلکو په خدمت کې حاضر یو او افتخار کوم چې د خلکو خدمت کوم او په دې پاک یونیفورم کې حاضر یم د اختر ورځ هم چې د خلکو خدمت وکم.
دوی دا هم ویل چې په دوی به اخترونه هغه مهال ښه تیر شي چې مخکې له اختره یا ملګري نوي وژل شوي یا په افغانستان کې هم ملکي وګړي خوندي او په امن کې ژوند وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان کې د غرمې 2:15 شوې. یو ور بیا د اختر هغو اوریدونکو ته مبارک وي چې تازه زموږ د خبرونو اوریدل پیل کړي دي. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونه راواخلو، یو بهرنی موضوع څېړو. د هندستان صدر اعظم نریندر مودي د امریکا متحده ایالاتونو ته ځي. دی پر کومو مسایلو له چا سره خبرې کوي؟ فرشتې جلالزی جزئیات راټول کړي، را سره په سټوډیو کې ده. اول خو مو اختر مبارک، او دویمه دا چې د مودي د سفر د هدف په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سلام مسی، اختر دې مبارک. اختر دې اوریدونکو مبارک سي. اوریدونکو یې پیدا ویم چې سالی صاحب که څوم روژه بشپړه ونیوله، خو نن یې تک تور کالي اغوستي دي. نو تا د اختر مبارکیانې ورکوې، خو له اختره داسې نه معلومېږي چې تا ډېر اختر کړی. په هر حال اوریدونکو، په خیر راغلاست. د هند صدر اعظم نریندرا مودي امریکا ته د دې لپاره ځي چې د هغه هیواد له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. صدر اعظم مودي به همداراز د امریکا د کانګرس له غړو سره ګوري او هڅه به کوي چې د امریکا ولسمشر او کانګرس سره د هند او امریکا ترمنځ د پانګونی پر لارو چارو او پانګونی ته د ښې زمینې برابرولو پر څرنګوالي خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس دیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو پرون له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتنه وکړه چې پر هندي رهبرانو دي فشار راولي چې امریکایي محصولاتو ته مارکیټ پرانیزي او امریکایي سوداګرو ته د پانګونی لپاره کار اسانه کړي. د کانګرس دواړو ګوندونو ویلي چې په تیرو کلونو کې له هند سره د پانګونې او تجارت په وړاندې د پرتو خنډونو په لرې کولو نه دي بریالي شوي. د کانګرس غړو ویلي چې د هند اقتصادي مارکیټ تر ډېره حده او له توجیه پرته محفوظ ساتل شوی، او هند تر ډېره ځای د امریکایي شرکتونو او کمپنیو د کار لپاره او د پانګونې لپاره یو سخت ځای پاتې شوی دی. وی د نړیوال بانک یو رپورټ ته اشاره کړې چې وایي هند د نړۍ په 190 هیوادونو کې د تجارت او پانګونې لپاره د سخت ځای په توګه په 130 ځای کې دی. هندي چارواکو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ او د کانګرس له غړو سره د نریندرا مودي تر کتلو مخکې ویلي چې دوی غواړي چې په دغو لیدنو کتنو کې د امریکا له لوري د همغږۍ احساس وکړي، او دا ورته جوته سي چې دواړه خواوې تر کومه حده موافق نظر لري، او ویلي دي چې که دوی دا احساس وکړي او موافق نظر وویني نو ټول مسایل به سم شي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي تر دې مخکې په پرتګال کې وو، هلته یې څه ویل او څه اجراءات وکړل؟
د هند صدر اعظم نن امریکا ته رسیږي. تر هغه مخکې رښتیا په پرتګال کې وو. هلته یې د هندوانو رادا سوامي مندر ته ورغی، او هلته یې په یوه لویه غونډه کې د پرتګال صدر اعظم انټونیو کوشتا ته چې نیکونه یې د هندوستان وو د هند د تابعیت افتخاري اسناد ورکړل. د پرتګال او هند اړیکې نریندرا مودي لرغونی او پخوانی وبللې.
تو یہ ناتا جن کے ساتھ ہمارا رہا ہے
دوا موږ له پرتګال سره ډیره پخوانۍ رابطه او اړیکه لرو. په تیرو اویا کلونو کې دا اول وار دی چې د هند یو صدر اعظم پرتګال ته راځي. نریندرا مودي په پرتګالیانو غږ وکړ چې د دوی هیواد تل د یوګا او د یوګ کور پاتې سوی دی، او دوی دي د یوګا او د یوګ دغه کوربتوب ته دوام ورکړي.
ډیره مننه. په راپور کې مو ووردل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي. دی تر دې مخکې په پرتګال کې وو، هلته یې ځینې څرګندونې کړې وې. د اقتصادي خبرونو پر ځای یو اقتصادي مسله څېړو. سر له شنبه هندوستان ته د هوا د لارې له کندهاره د تازه او وچو میوو صادرات پیل شول. د شنبه پر ورځ 40 تنه وچه او تازه میوه د غرستبي بوټي هندوستان ته انتقال شول. له کندهاره د حواله طریقه د شامې پوراز هندوستان ته 40 ټنه طبي بوټي وچه او تازه میوه صادره سوه چې ولایتي اداره یې له هندوستان سره د لوی تجارتي راکړې ورکړې پیل ګڼي. تر دې مخکې له کندهاره هندوستان ته د مځکې له لارې د پاکستان له طریقه دغه صادرات کېدل چې وخت نا وخت به دغه بهیر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي کړکیچ ښکار سو. د کندهار د سوداګری او صنایع خونو مرستیال عبدالباقی بینا د حواله لاري هندستان ته د صادراتو پایل مهم ګام وباله.
یو ولسمې وجه د سلام او د ګرتي هغه یانو تک چراغه او هغه کزموش داري یا د دې سیمې صادرات په وشتنه او انتقال سولا او هغه تیار باس ان شاء الله حرکت وتی. نو موږ ان شاء الله د اختر صدرم د اریانا سره د کابل سوداګری خونې د ریاست مشر فهم دلیل. نو از موږ د تاجران کوم چې تاجرات لري د هغو سره یو ګډ غونډه لرو. داسې یو چوکاټ جوړوو چې څنګه کولای شو په څومره وخت دا فیلي معلومات چې موږ اخلو په څومره وخت کې یو تیاره برولی شو. نو انشاءالله که دا سیستم موږ سره برابر کړی سوای او دا ادامه پیدا کړه او که څه ډول تر زموږ آینده محصولات ډېر دي. تازه میوه را روانه ده، انګور را روان دي، انځر را روان دي، خټکی را روان دي او نور شیان.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د کابل او نیو دیلی ترمنځ هوایی دهلیز یا کوریډور پرانیست او په هماغه ورځ د افغانستان شپېته ټونه کرنیز محصولات چې ارزښت یې $500 میلیون ته رسېده هند ته انتقال سول. تر کابل وروسته له کندهار هندوستان ته د افغانستان د کرنیزو تولیداتو صادرېدل دویم ګام دی. په کندهار کې د متشبثینو د علي بورد رئیس رحیم الدین آغا د حواله لارې د دغو صادراتو د دوام غوښتنه وکړه.
ډیر سوداګر شاله او ډیر ګټور ګام بولي. زه هیله من یم چې همداسې پرواز دوامدار تر څو چې موږ وتوانیږو چې د کندهار انګور، انار او نور تازه میوه چې په کندهار کې په نڅه بیا په بازار کې خرڅیږي، ډیر د باغدارانو، د تجارانو او د کندهار د ولس لپاره ډیر ستره ګام بم. خو هیله من یم چې د سیاسي ملحوظاتو له کبله اقتصاد شارک تر پښو لاندې نشي.
د کندهار د سوداګری او صنایعو خونو ویلي چې تیر لمریز کال یې بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې $500 میلیون په ارزښت شپږ څلوېښت زره ټنه وچه او تازه میوه صادره کړې ده. خو پاکستاني چارواکو تیر کال د انګورو د حاصلاتو ټولولو پر مهال د سپین بولدک او چمن لار وتړله چې سوداګرو ته یې سخت مالي زیان ورساوه. هندوستان ته د حواله طریقه د افغانستان د زراعتي محصولاتو او نورو تولیداتو صادرېدل شایي په تجارتي برخه کې پر پاکستان د افغانستان اتکا کمه کړي. افغانستان په کلنی ډول له هندوستان سره د څه باندې $500 میلیون په ارزښت تجارت لري چې افغان حکومت غواړي دغه اندازه دوه برابره کړي، یعنی $1 میلیارد ته ورسوي. له پاکستان سره د افغانستان تجارت په کال کې $1 میلیارد او $200 میلیونو ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د محمد په نامه یو خصوصي روغتون دروځي پر مهال د بیوازلو خلکو 1500 وړیا عملیات کړی دي. صادق رښتنی تفصیل لري.
د محمد روغتون ادارې مسول اسمت لاسې دی وای چې دروځي د لومړی نیټې څخه ورځ روغتون ته تر 1200 زیات ناروغان ورغلي چې دوی په اړه برخه کې درملنه کړي. د سیدی په وینا په تیر یو میاشت کې پروختون کې د بې وزلو خلکو 1500 بیلابیل ډول وړیا عملیاتونه سوي.
یو سلو وشته کاسه چې شنه سوي دي، یو سلو څوار وستانه جلیوالیان سوي دي، یو دشتانه جنسان سوي دي، شپږ نوي کس ته فیزیوتراپي سوي ده، وسو شلو کس ته سلکونه شو سوي دي. او د عملیاتو ترڅنګ هغه کسان د اترو فوتولوژي ته جملې چې موږ یې ستاره کړې ته وکړنه هم وړیا ده ورکول سوي دي. او 288 ورته مریضان بیا داخلي و چې هغه هم په وړیا توګه تدریس کوي.
د محمد روغتون مشر او ملي سوداګر حاجي محمد صدیق محمد وایي چې د روژې پرته په نورادي ورځو کې هم تر ډېره کوشش کړي چې د غریب خلکو سره د روغتیایي خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
روژې در مخم موږ په شپخانه کې ځای د مریضان نه لرو چې هغه موږ ټول بسترونه ډکې پروژې خو بیخي ډېر بیروباري چې هغه په خپل نوبت باندې هر یو ته خپل نوبت مراد کیږي، هغه عملیاتونه کیږي. او نور ان شاء الله آینده هم زموږ اداره د مومن روغتون ټولې اداره د مومن د کورنۍ د خوا څخه خدماتو په وړیا کارونه چې موږ کوو چې هغه زموږ په ملک کې مریضان ته ډېر ضرورت ده، اشد ضرورت ده. نور تجاران صاحبان څخه هم زه د خواهش کوم چې د سیاحت په بخش کې هم روغتونونه جوړ شي.
د کندهار او ګاونډیو ولایتونو ډېری ناروغان په شخصي روغتونونو کې د امکاناتو د نه موجودیت په وجه د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته ځي. خو هغه کسان چې په محمد روغتون کې وړیا عملیاتونه سوي د روغتون د خدماتو ستاینه کوي.
دلته ډېر خصونه واسطه نه اتونه ورته د خیر سره بریا لري اتشرو نو دا لري چې نن ګونه شپه ته دا واسطه نه کوي نو ډېر څه کومه کار ته دی د ډاکټر نو ډېر څه کوشش سره سره کوي.
نو دا وایي چې هغه نن دا هم چې راو راهم چې دلته
د یادولو وړ ده چې په کندهار کې د محمد روغتون تیر کال د روژې په میاشت کې هم د غریب او بیا وزله خلګو شاو خوښ پرسو ولې عملیاتونه کړی و.
د کندوز سیمه چارواکي وایي د کوچني اختر د پاره خاص امنیتي تدابیر نیولې دي. تفصیل له اجمل آریان.
په کندوز کې د کوچني اختر د رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کندوز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د کوچني اختر د رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولې دي، څو د کندوز خلک په یو آرامه فضا کې کوچني اختر ونمانځي. د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
پولیس قومندانۍ امنیت ولایت کندوز تدابیر شدید امنیتي را به خاطر
د کندوز پولیس د کوچني اختر دین منځلو په هدف جدي امنیتي تدابیر نیولې دي، څو زموږ هیوادوال په یو آرامه فضا کې د اختر شپې او ورځې ونمانځي
در یک فضای آرام با خاطر جمع سپری وکړي.
ښاغلی حمیدی همدارز له خلکو څخه غواړي چې د ډاډمن امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي، څو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو ټول شوم پلانونه شنډ کړي. په ورته وخت کې کندوزیان هم ډیر خوشحاله دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د کوچني اختر د رارسیدو په خاطر د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
دا پولیس شعار او نوم همدا د پولیس د ټولنې خدمتګار ده. دائم چې خلک خوشحالي کوي او په خوشحالۍ کې شریکي نو پولیس د هغو خدمت لپاره دائم ولاړ.
بلخوا په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د کوچني اختر د رارسیدو په هدف کلک امنیتي تدابیر نیولي دي، څو خلک وکولی شي په ښه توګه د اختر شپې او ورځې ونمانځي. د کندوز امنیتي چارواکي په داسې حال کې د کوچني اختر د رارسیدو په هدف په دې ولایت کې د جدي امنیتي تدابیرو د نیول کېدو خبر ورکوي چې په دې ورستیو کې په کندوز ښار کې هدفي وژنو او وسلوالو غلاو زور اخیستی دی چې دې مسلې خلکو ته ډېرې اندېښنې زیږولې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
هند جمعې په ورځ فضا ته سپوږمکۍ ولیږله. نور جزئیات له عصمت سروان.
هند جمعې په ورځ په یوه توغندي کې فضا ته یو دېرش کوچنۍ سپوږمکۍ واستولې. د دغو سپوږمکیو اکثره د اروپایي هیوادونو دي چې غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ ریزولوشن د مځکې عکسونه واخلي. هند فضا ته د بېلابېلو هیوادونو سپوږمکۍ په لږ مصرف لیږي. هند سپوږمکیو لیږدونکی توغندی د اندرا پردیش ایالت له سرهیرو کوتا څخه وتوغاوه. دا توغندی د هند او څوارلس نورو هیوادونو لکه اتریش، بلجیم، لاتفیا، لیتوانیا او سلواکیا سپوږمکۍ لیږدوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په بریالي ډول په یو وار د یو دېرش سپوږمکیو د لیږدولو په خاطر د خپل هیواد د فضایي تحقیقاتو ادارې ته مبارکي ورکړه او د هغوی دا کار د هند لپاره ویاړ وباله. هند له دې لارې ډېر عاید ترلاسه کوي. د سپیس فاونډیشن د ادارې له معلوماتو سره سم په 2015 میلادي کال په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عایدو اندازه 323 میلیارد ډالره وه، خو هند د دغو پیسو په سلو کې 0.6 ترلاسه کولې. د جمعې په ورځ د هند له لوري په یو وار د یو دېرش سپوږمکیو تر لیږلو 18 ورځې مخکې هند درې ټنه درنه سپوږمکۍ مدار ته واستوله. تر هند مخکې یوازې امریکا، روسیې، جاپان، چین او د اروپا فضایي ادارو مدار ته سترې سپوږمکۍ لیږلې دي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی چې دغه اداري فساد چې دی په افغانستان کې ډیر دی. اداري فساد یو رکه نور هر څه خپل سره تر کې سره سمې وي.
زه د کابل اوسېدونکی یم. فساد باندې ټول کتل دي ورور غوله موږ فساد والا سړی هم نیولی نه شو. باید حکومت دوی ته دا رښتیا په واقعیت سره فساد ورکوي نو ورور غوله یو شماره دې تلویزیون د لارې نه خلکو ته اعلان کړي یا د راډیو د لارې نه چې موږ فساد والا زه د ورځې شل دانې همدغه کابل کې شل کسه فسادګر همدغه رشوت خواره زه په ګیر ورکولی شم شل نفره. نو دا په خوله ویلي چې فساد 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 ورکول فساد مساد نه ورکېږي. همدغه فسادګر چې دا همدغه چې ده وایي وارن دربانی کی گزارن دربانی کی
سلامونه زه د هلمند ولایت خبرې کوم زموږ څنګه په هلمند ولایت کې دا دی چې په ریاستونو کې کله چې بسونه اعلان ته دي او د اعلان وروسته بیا یا د رئیس د اکا زامن د ماما زامن د رئیس کومان کامیابه کېږي او نور خلک نیس کامیابه کېدلی یا ځینې رئیسان د بسونو چې خالي د هغه پر ځای باندې سرپرست خلک ګماري
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زرزیاری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو ملي پاوس کې امنیتي ځواکو کې چې اداري فساد د خپو نوانو ته تر څڼه کې سار ویښتانو نه وخت وي نو ملکي خلکو نه به طالبانو نه داعش نه څه ګیله دی. همدغه علت دی چې د دولت او د ملکي خلکو ترمنځ د ځمکه آسمان په توپیر واټن زیات شوی دی.
دا به د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستانکزین اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان یست نو د سولې له بهیر سره یو ځای شي او که له سولې سرغړونه کوي امنیتي او دفاعي ځواکونه به مزپي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په لنډو څرګندونو کې وکړي. چین له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې خپلې اړیکې ښې کړي او د ستونزو د مخنیوي او کنټرول لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. په کابل کې امنیتي چارواکو له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو او پټاکیو لالوزولو ډډه وکړي. د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د کوچني اختر په ورځو کې شدید احضارات اعلان کړي دي. په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي د یو ټانکر له چپکېدو او اور اخیستو وروسته تر 130 ډېر کسان مړه شوي. ټانکر د پنجاب ایالت د بهاولپور په احمدیه شرقه سیمه کې واوښت او کلیوال پرې راټول شول چې تیل ورڅخه واخلي. ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وویني. نریندرا مودی په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د متحده ایالاتونو د کانګرس مخکښو غړیو د هند په ستر بازار کې د پانګونې د خنډونو د لرې کېدو او له دغه هیواد سره د سوداګرۍ اړیکو د اسانه کېدو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په برېټانیا کې چارواکي وایي دغه هیواد په 1 سیمو کې لږ تر لږه 40 لوړې ودانۍ نامسؤنې پیژندل شوې او زرګونو کسانو ته وویل شول چې له کورونو ووځي. او مدني ازادي یو مدافع ډلې د امریکا لی او قاضي وغوښتل چې په خپل هغه حکم کې چې پر اساس په میشیګن کې د اوسیدونکو عراقیانو د استلو موقتی مخه نیولې د امریکا متحده ایالاتونو په ټولو برخو کې میشت عراقیان شامل کړي.
دا خبرونه لندیز من ازادي رادیو اوریدل دي او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې آدرس دې ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. اوس یو امنیتي مسله تیرو د سرپل زین وسیدونکو دا کوي چې د دې ولایت امنیتي چارواکي د خلکو په وجنه او د ناامنۍ پرمنست کولو کې لاس لري. تفصيل مجيب رحمان حبيب زینه.
د سرپل وسیدونکو د دې ولایت امنیتي لوړپوړي چارواکي د امغړو په قتل او طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. د سرپل ولایت یو شمیر وسیدونکو نن شنبه په مسجد شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې ادعا وکړه چې د دې ولایت د امنیت عامر اسد الله حبيبي او ورور یې حنایت الله حبيبي چې تر دې مخکې د امنیت عامر وو د عام خلکو په قتل او طالب وسلوالو څخه په ملاتړ کې لاس لري. د سرپل ولایت د بلوک قشقري سیمه وسیدونکو نور محمد وای چې څومره دوړاندې حنایت الله حبیبی د هغه ورور او دوه قومي مشران په محصر کې په ډزو سره ووژل. نور محمد وایي په دولتي ادارو کې د دې چارواکو د نفوذ له امله د دوی د ورور او خپلوانو د قتلونو دوسیه نه ده څېړل شوې.
عامر امنیت پیشینه عنایت خان بود کې د می یک سال مثال
د امنیت په خوانی عامر عنایت خان چې د یو کال لپاره تند قرار دادی و په همدې موده کې سلطنت په سر پل کې وژل. شخصا زموږ د خیل منځخه زما ورور او دوه قومي مشران په ډزو سره په قتل ورسول. هغه د قوم سپینګری وو. کله چې موږ دولت ته مراجعه وکړه موږ دوستیو ته رسیدګي ونه شوه. هازای د هغو امر وو نږدې وو چې ما هم ووژنې. بیا موږ له دې دوسیې څخه منصرف شو. هر ځای مو چاریزه وکړه چا مثبت ځواب را نه کړ ځکه هغوی مداخله کوله او هغه عامر وو. د سرپل ولایت بل اوسیدونکی خیر محمد مدعی دی چې د دې ولایت د امنیت پخوانی عامر عنایت الله حبیبي او ورور یې چې برحاله د امنیت قمانډرۍ دویم درجه مقام دی د طالبانو په ملاتړ کې لاس لري او د دولت ضد وسلوالو سره د اړیکو څخه په استفادې د هغوی پر سیمه وسلوال برید ترسره کړی او څو تنه یې وژلي دي. خیر محمد وای
می عمر امنیت از مور امن پرسان غری برو دک نفر ته مو کی بدلول مو
حقیقت امنیت امر دی او مو عراق لو چی خپل دوستیا وسړو پر مو خپل سی خلق روان کړ ته څو مو هم لمنځوي سی او بیا مجبور شو چې اوس لوسلو سره تګراتګ وکړو هغه چې پر مو خپل سی دی هغه د نات خان کسان دی او هڅه کوي مو وبښنی لبرید چې دوی کړای وو یو مېرمن او یو سړی ژوندۍ را پاتې دي دوی له طالبانو سره په ارتباط کې دي او له هغه سره یو ځای سمو پر سیمه حمله وکړه چې بیا د نات خان یو سرتیری ووشل شو د سرپل ولایت اوسیدون کې ادا کوي اسدالله حبیبي چې په تازګۍ سره د خپل ورور نات الله حبیبي پر ځای د دې ولایت د امنیت امر ټاکل شوی په نام نه یو غلا او د خلکو اختطاف او له خلکو څخه په باج اخیستلو کې لاس لري د سرپل اوسیدون کې وایي چې د امنیت امر دا کار له خپل وظیفوي صلاحیت څخه پر استفاده او له طالبانو سره د اړیکو په درلودلو ترسره کوي
هلی اسد خان برادرش
اوس یې ورور اسد خان د امنیت امر دی دوی ټول یو دي د حمد نات خان ورور دی دی خلک وشنی غلاوی ترسره کوي او کله چې خلک اختطاف کړي بیا ترې شل لکه دیرش لکه افغانۍ یا حتی یو لک ډالر هم غواړي او بیا اختطاف کړی کس د طالب په لاس ورکړي او خوشی کړي او مسله پر طالبانو ختمه
کړي
په همدې حال کې د سرپل د امنیت امر اسدالله حبیبي دا تورونه ردوي او وایي چې سیمې ته د یادو موضوعاتو د تحقیق لپاره باید مرکز یو هیئت واستوي نه خیر دا یو محض ادعا ده هیئت د راشي او بررسي دې ترسره کړي دا خبرې واقعیت نه لري یوازې کس یم چې د طالبانو پر وړاندې په سرپل کې جنګېږم او زموږ له قوم څخه څوک طالب نه دی باید یاده کړم چې د سرپل د امنیت امر او د هغه د ورور مدیان وایي دا چې موضوع له رسنیو سره شریکه کړي حکومت امنیتي خطر ورته متوجه شو پر به د امنیت امر او د هغه پورور وي تر دې په خو هم د سرپل ولایت پر امنیتي چارواکو له طالبانو سره د همکارۍ او د عام خلکو د تورور تورونه پوره شوي وو خو تر دې مرکزی دولت د یادو تورونو د سړول لپاره سیمه ته کوم خاص هیئت نه دی استولای مجیب رحمان حبیب صاحب حضرتی رادیو مزار شریف
په راپور کې مو د سرپل ولایت د اوسیدونکو د شکایتونو په اړه واوریدل په افغانستان کې د شینکیو کوشن کراټې څنګ مسؤلان وایي چې د بدني روزنې ریاست ورسره همکاري نه کوي تفصیل له شاه محمود شنواری نوري
په افغانستان کې د کراټې فدراسیون تر چتر لاندې د شینکیو کوشن کراټې مشر او نړیوال قهرمان اباسین شنواری وایي تر اوسه ټول سفرونه او هلې ځلې په شخصي امکاناتو کړي او په کابل کې د بدني روزنې ریاست ورسره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې د همدې ورزش د ملي ټیم کوچ استاد ګرانغه عادل وایي اباسین شنواری چې د شینکیو کوشن کراټې په برخه کې نړیوال اتلولي خپل کړي او دغه برخه په نړیوالو فدراسیونونو کې راجستر کړي د هر څه په شخصي امکاناتو کړي او اکثره نړیوالو مسابقو تا د قرض په پیسو تللی دی
د چکوریا ته آسیا په ساته د 55 ملکونو مسابقه ولې په قرض په پیسو باندې تللی کسو ثبوت غاړي نو زور تور کوم هغه د وسم قرضدار ده او اوس چې د قزاقستان در روان ده نو 100% د ماده یقین نه چې موږ تربیت باندې تلاړو اولمپیک تلاړو هر طرف زمګار دروازه وټه کولا خوش حکومت کوونکو مجبور چې موږ قرض واخلو
اباسین شنواری په غنو آسیایي او نړیوال مسابقو کې برخه اخیسته چې د 2018 کال په لوبو کې د آسیا په کچه درې مقام خپل کړي او د نړۍ سوال لسغوره روزونکو په ډله کې راغلي
ترک مربند دریم ډالر ما چورین افغان ما چې دریم ډان درجه مې خسته د دریم ډان په کرټو کې بهترین استاد دی نړۍ په ستمه لومړي درجه استاد سنت لرم او دا کوم چې تاسو ګوره د کرټو کې دنیا کې لومړنی کپ دی چې ماروړ د افغانستان ته دینه مکی چانو وروړې دا د آسیا د بهترین فایټر ټټلیا لقب دی دا سرټیفیکټ تاسو ګوره د کوریایي او انګلیسي ژبه لیکل شوی دی چې دې کې زه هم د آسیا د منتخب ټیم غړیتو د دریم مقام غسند
دی وای اوس د آسیا منتخب ټیم غړیتو به هم ترلاسه کړي او په نږدې وخت کې په قزاقستان کې د دوه نوي ملکونو ترمنځ ترسره کیدونکو نړیوالو سیالیو برخوال دی اباسین شنواری وای دراتونکو مسابقو د تګ راتګ او د ویزو د اسانتیاو په برخه کې تو زلې د بدني روزنې ریاست نه د همکاري غوښتنه کړي خو هغه ورته د نه جواب ورکړي
مونږ وای ورزه کو درڅ کو مخکې دین چې مونږ ورته خپل پیشنهاد وړاندې کوو هغه چې تاسو خپل ځان ته څملي امکانات برابر کړئ خو تر څو به دا کار مونږ کوو ځکه یو ځل لاړو زه تر اوسه پورې د څلورم ځل چې زه خپل مالي لګښت باندې د لوبو ته سیمینارونو ته لاړم مسابقات ته لاړم خپل ټیمونه مختلفو مملکتونو ته بیول
نوموړی وای دراتونکو نړیوالو سیالیو نه وړاندې لازمه وه چې په یو ملک کې کم ترسره کړی وای خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې دی و مو غوښتل چې په کابل کې د بدني روزنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو خو په اړیکې نیونې بریالي نه شو یو شمېر لوبغاړي وایي که چیرې مرکزي ادارې په ولایتونو کې د نوو تنکیو لوبغاړو ملاتړ وکړي او وایي هڅوي ډېر نوي او ښه استعدادونه برابر سیر شي
زه خبری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریا په هیله یم.
د پاکستان په پنجاب کې د تیلو یو ټانکر کې ټانکر تر نرس کوریدو وروسته د لاور په لمبو کې سوځیدلې چې لمبو یې لږ تر لږه 160 کسان مړه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د حکومتي رسنیو د راپورونو له مخې د یکشنبې پر سهار د پنجاب صوبې د بهاولپور خارګوډي په احمد پور شرقي سیمه کې د تیلو یو ټانکر نسکور شو، خو چې کله ورته خلک د پټرول وړلو لپاره راغون شو نو په ټانکر کې یو زوره چاودنه وشوه او اور یې واخیست. دغه رسنۍ د بهاولپور د روغتیا چارواکو په حواله وایي چې په دغه پیښه کې تر دې دمه لږ تر لږه 160 کسان مړه شوي او تر 300 زیات ټپیان دي چې درملنې لپاره یې د بهاولپور او پنجاب صوبې د نورو سیمو بېلابېلو روغتونونو ته لېږدولي دي. چارواکي وایي چې د پیښې په ټپیانو کې شل ماشومان هم دي او زیاتوي چې د ډېرو د بدن د شپېتو 83% برخه سوځېدلې چې له امله یې د 40 ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړ شمېر پورته شي. د پاکستان د لویو لارو یا موټر وے پولیسو وند عمران شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د ټانکر د اور لمبو تر 15 زیاتې موټر یا موټر سایکل نه هم سوځولې دي. نوموړی همداشان وایي چې د ټانکر تر نسکورېدو وروسته یې خلکو ته خبرداری ورکړی چې ټانکر ته نږدې ورنشي، خو په خبره یې چې خلکو دوی خبرداری په پام کې ونیو چې له امله یې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. پولیسو پر لویه لار موټری بسونه او ټرکونه د پیښې له ځایه نږدې 3 کیلومتره لرې ودرولي ول او هغوی ته خبرداری ورکړی چې مخکې ټانکر اوښتی دی. تاسو مخکې مځئ، خو پر بیا بیا منع کولو سربېره له شاوخوا سیمو اوسېدونکو تیل وړلو لپاره ټانکر ته راغون شوه چې بیا وروسته په ټانکر کې چاودنه وشوه، اور یې واخیست او ګڼ شمېر خلکو ته زیان واړاوه. د پنجاب صوبې د یو دوه درجه ژغورونکي ډلې کارکوونکي او همداشان د پاکستان د پوځ مرستندوی او ژغورونکي ډلې د پیښې ځای ته رسېدلي او ژغورونکي عملیات پیل کړي دي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د هېواد د پوځ مشر په دغه پیښه خواشیني ښودلې او کاږي چې له سیمې څخه یې روغتونونو ته د ټپیانو د لېږدولو لپاره دوه هلیکاپټرې ولېږلي او په روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. په عین حال کې بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف هم په ټانکر کې د اور لګېدنې د اوټو اخیستو تر څنګ دو دغه پیښې د تحقیقاتو امر ورکړی دی.
پرون د بلوچستان ایالت په ژوب کې د مترقي ځوانانو یوې اتحادیې په کوټه او پاړه چنار کې د وروستیو بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د شنبه او یک شنبه په منځنۍ شپه چې د ژوب ښار په بازار کې خلک د اختر لپاره په سودا اخیستلو بوخت وو، یو شمېر ځوانان د پرېس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. په کوټه او پاړه چنار کې د ترهګرۍ د وروستیو بریدونو په ضد چې شاوخوا 60 کسان پکې ووژل سول احتجاج ته راوتلي وو او په شعارونو کې د ترهګرۍ وروستۍ پیښه د پښتنو د نسل وژنه ګڼله او د ترهګرۍ د ختمېدو غوښتنه یې کوله.
د پښتون نسل کشي، د کوټه او پاړه چنار د مکو ذمواران،
په مظاهره کې د جنو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی وو. د قومي وطن ګوند یو مرکزی مشر عبیدالله رشتي عمل په خپل وینا کې وویل د پښتنو په وطن کې د ترهګرۍ د پیښو مسؤلیت که هر وسلوال سازمان پر غاړه اخلي، خو وایي تر شا یې د یو مملکت ادارې دي چې وایي نور باید په دې وسیله د پښتنو وژنه بنده کړي.
په دې وطن کې کومې پیښې کوي؟ دا که په پېښور کې کوي، که په کوټه کې کوي، که په کابل کې کوي، که په لشکر
په مظاهره کې شریک د مترقي ځوانانو د تحریک یو غړي رزاق غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د لاریون هدف یې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو غندنه ده. غورزنګ وایي د وسلوالو لپاره چې په څرګند چندې ټولېږي، نو هر څوک اوس له دې خبر دی چې ترهګر ریته څوک واده ورکوي.
ما په خیال اوس د ګلی هر ماشوم ته فاته ده چې دغه څوک یې د دې تر شا چې دا کوم د ډیر څوک لو تسلسل دی. په دې کې کوم دغه نړیوال قوتونه دي، خصوصا ریاستي او د انټيليجنس ادارې چې کوم دي، دا اوس کومه فټه خبره نه ده. دغه تیر ورځو کې په بربند ډول باندې دلته په ژوب او په پښتونخوا کې او د بلوچستان په پښتون میشتو سمو کو د تراګرو د فار مالی مرستې ټولې سوي دي.
د قومي وطن ګوند مشر عبیدالله رشتي عمل د پښتنو د ملتپالو او مذهبي ګوندونو پر مشرانو وکړ چې تر هر څه لومړی باید په خپل خاوره کې امنیت ته لومړیتوب ورکړي او په ترهګرۍ کې د پښتنو د وژنو د مخنیوي لپاره سره یو سي.
حکومت دا مطالبه کوو چې شه طالبان، بد طالبان دا د ورکی موږ امن غواړو. ټولو پښتنو مشرانو ته دا وایي، محمود خان ته دا وایي، اسفندیار ولی ته دا وایي، مولانا فضل امان آفتاب احمد خان شیرپاو ته دا وایي، خدای ته وګورئ، پرېږدئ دا پارلیمنت، پرېږدئ نه لته پر دې پارلیمنت پښتانه مرته پکې ناشته. لټولو لرانو خواستو کم از کم پر دا یو نقطه یو سی چې موږ امن غواړو.
د مظاهره په پای کې دوه قراردادونه هم وړاندې او تصویب سول. لمړی دا چې وایي په ژوب سیمه کې د وسلوالو طالبانو لپاره په جماعتونو کې کومې چندې ټولېږي دا د بندې سي او امنیتي ادارې دې مخنیوي ته را وړاندې سي. دویم دا چې وایي د پښتنو سیاسي مشران دې سره کښېني او په ترهګرۍ کې د پښتنو د وژنو د مخنیوي لپاره دې یوه لویه جرګه راوبولي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. دولس بجې او پنځه څلوېښت دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1318 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمید الله محمدی له هلمند په خپل سمس کې لیکلي د کوچنی اختر مبارکي ټولو افغانانو ته وایم د تلپاتې سولې په هیله. محمد قاسم ځواک لیکلي د کوچنی اختر مبارکي د ازادي راډیو ګرانو همکارانو او د افغانستان ټول ولس ته وایم او طالبان باید جګړه بس کړي او د افغانانو له وژلو څخه لاس واخلي. بصیر هلمن له کابل: روژه خو په ویر او غم کې تیر سوه، خدای دې اختر په خوشحالیو او خوشادیو کې تیر کړي. د ټولو شهیدانو د کورونایو د اختر مبارک وي. مسلح احمد زید لوګر لازري ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان ټول ملت ته د اختر مبارکي وایم، له طالبانو څخه هیله لرم چې سولې ته غاړه کښېږدي. عزت الله الهام د لوګر له ازر ولسوالۍ څخه لیکلي: ټول افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم، خدای دې وکړي چې د تلپاتې سولې اختر به وي. ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده د زابل له خاکي افغان ولسوالۍ څخه لیکلي: ستاسو خبري ټیم او ستاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته د کمکي اختر مبارکي وایم، خدای دې وکړي چې له خوښیو څخه ډک اختر وي. فضل رحمان فضلي له ننګرهار لیکلي چې اختریزه مبارکي وړاندې کوم هغو کورنیو ته چې د روژې په مبارکي میاشت کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. ډیره مننه ستاسو د اختر مبارکیو او ټلیفوني پیغامونو څخه. وسم د اختر په مناسبت ځینی ځنګړي راپورونه راخلو. سږ کال کوچنی اختر په داسې حال کې منځل کیږي چې د روژې میاشت افغانانو ته ډېره خونړۍ وه. یوازې په کابل کې شاوخوا 200 کورنیو خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. نور حال د وصل وصال په راپور کې:
په افغانستان کې کوچنی اختر له یوې خونړۍ روژې وروسته په داسې حال کې رارسېدله چې په ډېری کورنیو کې لا هم د غم ټغر خور ده. داسې ډېری کورنیو خلک شته چې غمونو ورڅخه د اختر خوښۍ هېرې کړې او د خپلو خپلوانو په ویر د غم اوښ کې تویوي. کومه حمله چې د جوزا په لسمه د یو ټانکر په وسیله د جرمني سفارت ته نږدې په کابل کې وشوه، سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. زبیر د دغه پیښې له قربانیانو څخه ده چې خپل پلار یې په دغه پیښه کې له لاسه ورکړی او لا تروسه یې هیڅ درک هم نه لګي. د زبیر پلار ترافیکو او د پیښې ځای ته نږدې دنده ترسره کوله. زبیر ازادي راډیو ته وویل چې دا لومړی اختر دی چې د دوی په کور کې د غم ټغر خور دی او له دوی څخه یې د اختر خوښۍ هېرې کړې. پلار چې وي نو د هیڅ ډول کمی احساس نه کیږي، خو له بده مرغه که دا ځل په کور کې هر څه وي خو چې پلار مو په خوا کې نه وي، نه موږ اختر لرو او نه هم خوښۍ. د کابل ښار یو تنبل اوسیدونکی نصیر احمد ته بیا دا اختر ځکه خوندور نه ده چې د روژې په میاشت کې ډېرې خونړۍ پیښې وشوې. په دې اختر کې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې. سلګونه کورنۍ چې پخوا به د خپلو پلرونو او میندو سره ناستې وي، په دې اختر کې دوی سره نشته. د روان کال د جوزا میاشت په 12 نیټه په کابل ښار کې د جرمني سفارت تر څنګ د فضلیاب د ټانکر په وسیله بمی حمله وشوه چې د امنیتي مسؤلینو په خبره په دغه چاودنه کې 150 تنه وژل شول او نږدې 400 تنه نورې ټپیان کړل. له چاودنې وروسته مظاهرې وشوې او د ورځې په اوږدو کې په تاوتریخوالي واوښتې چې په پایله کې 400 تنه وژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. له دې وروسته د مشانو جرګې د لومړي مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې درې پرله پسې انتحاري حملې وشوې چې 8 تنه وژل او 19 نور ژوبل کړل. د پولیسو لخوا د تحسن کوونکو د خیمو د لر کولو پر وخت هم تاوتریخوالی رامنځته شو چې له امله یې یو تن ووژل شو او 20 نور ټپیان شول. وسلوالو انتحاري حمله کوونکو د روژې مبارکې میاشتې په 6 د شیعګانو په یو جومات برید وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد ویل چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. له کابل سربیره په نور ولایتونو کې هم د روژې په میاشت کې وسلوالې حملې وشوې. د هرات جامع جمعه تصویر مچې کومه 14 وشوه، په دې پیښه کې 8 تنه ووژل شول. د همدې میاشتې په دوام و انتحاري حمله کوونکو د پولیسو د قومندانۍ پر 303 سپینغر زون حمله وکړه چې په پایله کې 15 پولیسو وژل شول او 14 نورې ټپیان کړل. وسلوالو مخالفینو د روان کال د روشې په میاشت کې په هلمند کې یو موټر بم چاودنه وکړه چې له امله 13 تنه وژل شول او 16 نورې ژوبل کړل. د ولسی جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی وایي سږکال اختر د افغانانو لپاره له غمونو او کړاوونو ډک دی. په همدې دلیل هغه وایي د سګنی اختر لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولی. دوای زه خپله شخصا د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه لرم. په افغانستان کې ډېری کورنۍ غمونه لري. ډېری کورنۍ د اختر په ورځو کې د خپلوانو قبرونو ته د دعا لپاره ځي. دا اختر د غمونو ویرونو ډک اختر دی. د ډېرو کورنیو د غمونو تر څنګ سګنی اختر د حکومت لپاره هم متفاوت دی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي افغان دولت په روان کال کې د سلګونو افغانانو په وژل کېدو غمجن دی. سکل اختر بل ډول دی ځکه چې د روژې په میاشت کې مو ډېری هیوادوال له لاسه ورکړل. له همدې امله دا اختر له نورو اخترونو متفاوت دی. خو دا لومړی اختر نه دی چې د یو شمېر افغانانو په کورونو کې د خوښیو د نغمو پر ځای پکې د غم ساندې غږېږي، بلکې په تېرو اخترونو کې هم د خونړیو بریدونو له امله د ډېر شمېر افغانانو اخترونه غم لړلي او له خپګانه ډکول. د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفینو حتی د اختر په لمانځه کې هم خونړي بریدونه وکړل چې له امله ډېر شمېر کسان مړه او ټپیان شول. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مې واورېدل سږ کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د روژې میاشت افغانانو ته له 2001 میلادي کال راهیسې ډېره خونړۍ ګڼل سوې ده. دا اختر ورځ ده خو ځینې کورنۍ یې هرکلی ته تش لاس دي. دوی وایي دا چې د خپلو ماشومانو غوښتنې نسي پوره کولی، ځورېږي. عبدالقهار هم دغسې یو کس دی. اجمل تورمان یې د ژوند کیسه کوي.
اختر دی او په خار کې ګڼه ګوڼه، خو په دې ګڼه ګوڼه کې د داسې کورنیو غړي شته چې حتی د خپلې شپې ورځې د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري. له دې کورنیو یوه د خار په یوې برخه کې په یو بېوره کور کې اوسیږي. عبدالقهار هغه کس چې له ډېرې مودې راهیسې یوه پښه او لاس ګزڼ وهلې او سترګې هم لید نه لري. هغه یوازینی کس دی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ورکوي، خو ناروغي کار ته دم نه ورکوي او په سختۍ له ځایه پورته کیږي.
دیوای غختل می بیرون ووزم، په حویلی کې وو غرزیدم، روسه لځای په جګیدو ونت وانیدم، مغزی سکته می وکړه، نیم بدن می فلج شو، سترګو می کار پرې خود، ټول وجود می درد کوي، سخت تشویش را سره ده، غریبی بیچارهګی ډیر احتیاج کړی هم، نه کار نه دنده، یو مړی ډوډۍ ډیر په سختۍ پیدا کوم، د خپل اولادونو راتلونکي ته ډیر اندیښنه لرم، اخر موږ څه وکړو؟
د اختر شپه ده او ماشومان سترګې په لاره که څوک ورسره مرسته وکړي. په داسې عمر کې چې باید خپلې لوبې کولې، خو د دوی اختر او د خوشحالۍ ورځ هغه ده چې دسترخوان یې ډوډۍ ولري او لوږه یې ونه ځوروي. د عبدالقهار د کورنۍ 15 غړي دي، دوه زامن او دوه لورګانې، په پردي کور کې چې وایي مرسته کوونکی یو خدای دی او بس.
وړه لور مې شیدې غواړي. په کور کې چې کله خپل خالد رساخان ته ګورم ډیر خپه کېږم چې اولادونه به مې څه خوري. اولادونو ته مې کله یوه مړې وچه ډوډۍ پیدا کوم او کله یې په پیدا کولو هم نه توانېږم. ناروغ یم، هر نقصه 15,000-16,000 افغانۍ کېږي، خو زه یې توان نه لرم. بس همدا مې هڅه وي چې اولادونو ته مې یوه مړې وچه ډوډۍ پیدا کړم.
وایي چې یو میاشتنی زوی له لوږې چیغې وهي، ژاړي، خو د مېرمنې شیدې له لوږې او اندېښنې وچې شوې دي. ښایي دا یوازینۍ کورنۍ نه وي چې له دا شان ستونزو سره لاس او ګریوان وي، خو د عبدالقهار له خفګانه د ډکې څېرې او د ماشومانو د سړې خندا په لیدلو سره یې سړی خواشینی شي. وایي چې روژه یې په وچې ډوډۍ تېره کړې او اوس چې یوه ورځ اختر ته پاتې ده، په ویره کې دی چې په اختر کې به په دسترخوان وچه ډوډۍ هم ولري که نه. تیارسترگی لوخ کو ڈکیشی
بسیار دردوال
دیر دردون کی دا بیخی دیر دردون کی دا ما خپل اولادون پا دیر خواری را لوی کردی خپل زان می احتیاج کردی خو پا دوی می سخت نه در آوستی ووست چه دوی چه تلاس نیسی مما تا دیر دردون کی و سخت دا
وی چه کل روغو نو آزاد کارو باری کهو د خپل لاس ګټلې روزي به خوړله خو په خبره چې روزګار اوس ته مجبور کړي چې خپل هیوادوالو خويندو ورونو ته کوم چې توان لري د خپل بچو د ژوند پاتې کېدو سوال وکړي
روزانه کار آزاد میکنم چې
پاتې مخکې می آزاد کاروبار کاوه خو اوس مسترګي کار نه کوي او پر ځای پروت یم او هیڅ می په وس نه دی پوره مخکې د الله شکر نه می ځان چاته احتیاج او نه می اولادونه دوی هر غوښتنه می منله دی و جوړه کالي پر ځای می ورته درې جوړه کاوه خو اوس هم الله مهربانه دی مسلمانان شته مسلمانی شته زه له خپلو ټولو ورونو غوښتنه کوم چې د دوی په مال کې د الله برکت واچوي باید له بېوسه خلکو سره مرسته وکړي
دی وایي ماشومان بهر نه پرېږدي ځکه که نور ماشومان وګوري چې نوې جامې اغوستي او اختر نمانځي بیا ځورېږي وایي دا ورته تدریجي مرګ دی چې ماشومان راځي او ورته وایي چې د ګاونډیو له کوره د خوندورو خوړو بوی راسي
دستی خو اختر ته موږ هیڅ امدګی نه لرو ماشومان ټول وایي پلاره موږ ته د جامې نه دی اخیستي بوټان دې نه دی اخیستي هغه دې نه دی اخیستي دغه دې نه دی اخیستي هغه زوی مې په همدې خاطر خونځي د نه تلو چې بوټان یې نه لرل زه دومره پیسې نه لرم چې د سر ویښتان مې لوی شوي دا پې جوړ کړم میرمنې مې راته وویل چې روژه مه نیسه ما ورته وویل چې موږ په بوزه کې څه خوړلي چې اوس لا روژه ونه نیسو هیڅ نه لرو چې ویخړو او څه نه لرو چې په غاړه یې کړو اصلا موږ هیڅ اختر نه لرو
عبدالقهار د خپل ناروغۍ د درملنې لپاره ډیره هڅه کړې او لا هم د خپلې ځوانې میرمنې او ماشومان لپاره د روغ صحت په هیله دی دی له خپلو خلکو د لاسنیوي هیله لري
د روژې په میاشت کې خونړیو حملو سږ کال د اختر د لمانځنې لپاره د کابل ښاریانو شور او ذوق کمرنګه کړی دی دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نهیلی او د تروریستي بریدونو څخه بیره اجازه نه ورکوي چې د اختر له ورځو په هغه بڼه چې لازمه ده هرکلی وکړي حدیث پردیس په خپل راپور کې دغه مسله څېړلې او د خلکو نظرونه یې راخیستي دي
د کابل ښار اوسیدونکي سږ کال د روژې د خونړۍ میاشتې له تېرېدو وروسته د اختر خوښۍ لمانځي د هغه اختر خوښۍ چې وار له مخه یو شمیر کورنۍ د خپلو عزیزانو د له لاسه ورکولو د غم په ټغر ناستې دي یو شمیر کابل ښاریان وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو وروسته دوی له دې ویرې چې بیا هم داسې حملې کیږي نشي کولی چې په ارامه ذهن د اختر هرکلی وکړي د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي کریم او نقیب الله وروستۍ پیښې نه یوازې د اختر پر منزلو بلکې په ټولو برخو کې ستونزې جوړې کړې دا چې امنیت نشته څوک د دې جرأت نه کوي چې ښار ته لاړ شي او توکي وپیري دا دې ته ورته ده چې ټولو په کورونو کې ځانونه بندیان کړي وي ښار ته چې لاړ شي هره لحظه د دې ویره شته چې پیښه رامنځته شي خلک په ویره کې دي نه اختر پاتې دی او نه یې خوشحالي
حوادث اخیری که در افغانستان رخ داد متاسفانه خیلی زیاد از مردم
په افغانستان کې چوروسی پیخی وشوی لبد مرغ ټول افغانان او په خاصه توګه کابل خاریانو ته زیان ورساو دغه وضعیت طبیعتا د خلکو پر ژوند ډیر اغیز کړي او په کابل کې اختر په داسې حال کې منزل کیږي چې خلک ډیر کم یو بل ته ورزي سکال د روژې په میاشت کې په کابل ښار کې تر بل هر وخت زیات بریدونه ترسره شول چې لوی هغه د جوزا د میاشتې په لسمه نیټه و چې د چارواکو په خبره دغه حمله په افغانستان کې په خپل ډول کې لومړنۍ وه د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره په دغه پیښه کې 150 تنه ووژل شول او له 400 څخه زیات کسان ټپیان شول همداراز له هغې وروسته په کابل کې د مظاهرو پر مهال د ځینو کسانو وژنه د اعتراض کوونکو له لورې د تحسن د خیمو درول د لارو بندېدل او د سالمې زدیار په جنازه کې هری حمله نورې مهمه پیخوي لدی ټولو ستونزو سره سره یو شمیر روان شناسان وایي خلک باید غم ته په غم میدامه ورنکړي او په وړو خوخیو سره په زړونو کې لوی هلی ژوندۍ وساتي روان شناس او ډاکټر شرف الدین اعظمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ژوند له ستونزو سره مل دی خو باید د ستونزو پر وړاندې مبارزه وشي
دوستانو
قطعاً غم ته په غم دوام مو ورکوئ موږ مجبور یو ژوند وکړو او د خپلو اولادونو لپاره تکیه شو ژوند یو ترتیب شوی او ښکلی شی نه دی بلکې ستونزې او ګواښونه لري خو موږ یې باید پر وړاندې مبارزه وکړو
و ما باید مبارزه کنیم.
خو څنګه کیدای شي پر منفی فکرونو بریالي شو او کیدای شي چې د مشورو لپاره رواني دفترونو ته ل ورتک پرته لزان سره مرسته وکړو او یا لدی ټولو ستونزو سره سره څنګه کیدای شي مثبت فکر رامنځته کړو. د دې پښتنو ځوابونه له خاغلی عظیمی څخه اورو.
بدون شک امو قسم کوم منفی تلقین میکنیم کله انکار استو انفجار استو ترما استو غرام استو اویلی سرمو
له شک پرته په هغه شکل چې مونږ منفی تلقین کوو همغه سکیږي لکه مونږ کله چې پر لار روان یو او وایو چې دغه ټانکر به چاودنه وکړي نو چاودنه کوي د کور چت بر او غورځيږي نو راو به غورځيږي او په خيخو به ټپيان شو. په همدې توګه مونږ کولای شو په خپل وجود کې مثبت فکرونه رامنځته کړو. ل ژوند د خوند واخلو پارکونو ته لاړ شو او ل خپل ماشومان سره لوبي وکړو او ل خپل ماشومان او مېرمنې سره میلې ته لاړ شو او آرام ژوند وکړو. انسانان واقعیا قوي دي. پوروسی کلونو کې د افغانستان د مرکز په ګډون په ولایتونو کې ترهګریز بریدونه زیات شوې دي. خو د جګړې لسیز وړاندې کیسه داسې نه وه. خلکو په شور او ذوق د اختر خوښین منزل. احمد شاهین د هغو کسانو له ډلې یو دی. نوموړی وایي د اختر د راتګ لپاره به یې شیبې شمارلې او د اختر د نمانځلو په برخه کې هیڅ ستونزه نه وه.
چې هر کله راځي زمونږ او چې شونډې له خندا